د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه خلیل خان تاسو ته وایي.
السلام علیکم. د شمالي اټلانټیک تړون ناټو د جمعې پورې اعلان وکړ چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خبرداری د نه منلو وړ دی او د دې سره مرسته نه کوي چې تشنج راکم کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پنجشنبې پر ورځ خبرداری ورکړی و چې د روسیې پر هر متحد باندې برید به پر روسیې باندې برید وګڼل سي او پر وړاندې به سمدستي غبرګون وشي. د ناټو ویاندي واینا لاجنسکو د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي چې موږ نوي سړه جګړه او یا تسلیحاتي سیالۍ نه غواړو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو پر پاکستان دولت ژغ کړی چې په زوره تښتمنۍ ودروي او په قبایلي سیمو کې رسنیو ته د کار کولو اجازه ورکړي. دا څرګندونې دوی د شمالي وزیرستان په میرالي کې یوې لویې ولسي غونډې ته کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وویل چې نور پښتون ولس د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره راپاڅېدل دي او هیڅوک یې مخه نشي نیولی. دا غولسی غونډې ویناوالو غوښتنه کوله چې د تراګری ضد جګړې کې پر نامه چې کم کسان نیول سوي او یا ترېتم کړل سوي دي هغوی کې دي بېګناه کسان خوشي کړل سي او که څوک هم مشکوک دي یا مجرم دي پر هغه دي په عدالت کې مقدمه وچول سي. په شمالي وزیرستان کې د 2013 کال په جون کې د وسلوالو طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان پر ضد د ضرب و رازب عملیاتو په ترڅ کې له سیمې نه یوازې تر 1 میلیون زیات ولسي وګړي بې کوره کړل شول، بلکې په پراخه کچه کورونه او کاروبارونه یې هم له منځه ولاړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په پام کې لري چې د فولادو او د المونیم پر وارداتو مالیه وضع کړي. پر دې پلان په ټول نړۍ کې د امریکا متحدانو او رقیبانو انتقادونه کړي دي. ښاغلی ټرمپ وویل بله اونۍ به د هغو اسنادو سند لاسلیک کړي چې له مخې تر نامعلومې نېټې پورې امریکا ته د اوسپنې پر وارداتو په سولو کې 15% او د المونیم پر وارداتو په سولو کې 10% مالیه وضع کیږي. ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د فلزي تولیداتو د مشرانو سره په کتنه کې وویل چې حکومت له مودې راسې د لومړي ځل لپاره د هغوی دپاره محافظوي اقدامات په پام کې نیسي. د اروپا د اتحادیې د کمیسیون رئیس ژان کلود جونکر د ګمرکي تعرفاتو د وضع کولو په اړه د جمهور رئیس ټرمپ څرګندونې وغندلې او ټینګار یې وکړ چې دا ډول اقدام د امریکا د داخلي تولیداتو د ساتنې پر مقصد څرګنده مداخله ده. د بورکینا فاسو امنیتیز مقاماتو او فرانسې ویل دي چې وسلوالې ډلې د جمعې په ورځ د دې هیواد په پلازمینې او ګوادوګو کې د فرانسې پر سفارت او کلتوري مرکز برید کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر مستیار ویلي دي چې وضعیت په کنټرول کې دی او څلور تنه وسلوال چې د فرانسې په سفارت او کلتوري مرکز برید کړی و وژل شوي دي. خو د دې هیواد په لویدیځ او ډینګو کې د پوز په قرارګاه کې بیا نشتی وسوي او حکومت ویلي دي چې دوه برید کوونکي پکښې وژل شوي دي. د بورکینا فاسو د اطلاعاتو وزیر ویلي دي چې دغه څلور بریدګر افراطي مسلمانان وو او کېدای سي چې نور بریدګر به تښتېدلي وي. د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون دفتر ویل دي چې د هیواد جمهور رئیس د فرانسې پر سفارت او فرنګي مرکز باندې د برید پیښه له نږدې تعقیبوي. د سومالیا د شیبر په سیمه کې د الشباب د ډلې وسلوالو د افریقایي اتحادیې په ځواکونو برید کړی دی. لږ تر لږه 15 سرتیري وژل دي. د خبره د سیمې امنیتي او دولتي چارواکو د امریکا ژغ ته کړی ده. په دغه وسلوالو ډلې دا تور هم لګېدل دي چې د شیبل ته نږدې د سومالیا د ځواکونو په یو قرارګاه ځانمرګي برید کړی او لږ تر لږه 15 سرتیري هلته وژل دي. او ملګرو ملتونو د جمعې پر ورځ وویل چې د بوکو حرام وسلوالو د جمعې پر ورځ درې مرستندوی کارکوونکي د نایجیریا په شمال ختیځ کې وژلي دي. دغه برید د پنځشنبه په شپه د بورنو ایالت پلازمینې میډګوري څخه 115 اویا کیلومتر لرې پرتې سیمې ران کې سوې دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا نړۍ څخه واورید.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ته. په داسې حال کې چې نن سبا د متحده ایالاتو په شمول د لویدیځې نړۍ مشران د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوګان ته ډېر د شک په سترګو ګوري او اعتبار یې هم تر ډېره حده کم سوی دی. یو شمیر امریکایي کارپوهان په دې باور دی شاید ترکیه ژر په یوه بل پاکستان بدله سي. پام وکړئ په دې اړه د ایلی لیک رپورت ته چې د بلومبرګ په انټرنیټي پاڼه کې د مارچ په دوهمه چاپ سوی او زموږ همکار سید سلیمان شاهد تاسو در اوروي.
ترکیه چې د ناټو د تړون یو مهم غړی دی د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د داخلي او خارجي پالیسیو په سر د اختلافاتو په وجه د امریکا او ځینو نورو لویدیځو هیوادونو سره اړیکې سړې شوي دي. هغوی رجب طیب اردوان د خپلو سیاسي مخالفانو په ټکولو، د مطبوعاتو د ازادیو په سلبولو او د یو شمیر ازادو ورځپاڼو په تړلو او د ژورنالیستانو په نیولو او په محبسونو کې په غورځولو تورن کړی، خو هغه خپلو پالیسیو ته دوام ورکوي او ځان یې د لویدیځې نړۍ په نسبت روسیې او ایران ته ډېر نږدې کړی دی. داسې ښکاري چې ترکیه په قراره قراره اوس په سیمه کې په یو بل پاکستان باندې د بدلېدو په حالت کې، چې پوځي مشران د اسلام د دین د یوې داسې سختې مفکورې په ترویجولو بوخت دي چې د امریکا او لویدیځې نړۍ له ګټو سره سل په سلو کې په تضاد کې واقع کیږي. خو د پاکستان د پوځي مشرانو برعکس د اردوان تر مشرۍ لاندې د ترکیې ټولنه په پوره چټکۍ او سرعت د اسلامایزیشن یا د اسلامي قوانینو د عملي کولو په لورې د حرکت په حال کې ده. او بل غټ فرق دا دی چې اردوغان په دیموکراتیکي توګه د خپل ولس د اکثریت په رضا او خوښه قدرت ته رسېدلی. د پاکستان د پوځي مشران برخلاف په زور او جبر د نظامي قدرتګانو له لارې په قدرت خېټه نه ده اچولې. څېړونکي فکر کوي چې په اساسي قانون کې چې ښاغلي اردوان کوم اصلاحات وکړل، هغه ریفورمونه له خطر سره مخامخ کوي چې څو لسیزې پخوا د ترکیې د پخواني مشر مصطفی کمال اتاترک د واکمنۍ په دور کې نافذ شوي او د معاصرې ترکیې د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې. په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وای چې همدا د اردوغان او د پاکستان د پوځي مشرانو ترمنځ د فرق یوه بارزه او څرګنده نقطه ده. د دواړو یو شان ارزیابي سمه نه ښکاري. حسین حقانی ویل چې په ډېرو ساحو کې اردوغان د پاکستان د پخواني پوځي مشر جنرال ضیاءالحق ته ورته او مشابه ښکاري، خو فرق یې دا دی چې اردوغان د دیموکراتیکي لارو نه په استفاده ترکیه له سیکولرزم نه راوباسي او د اسلامي کېدو په لورې روانوي، او ضیاءالحق محض غوښتل چې پوځ زور او سرتنبګۍ خپل مقصد ته ورسیږي. د مثال په ډول ښاغلي اردوغان سږ کال په جنوري کې یو نوی پلان اعلان کړ چې دغه پلان له مخې به حکومت اسلامي ښوونځیو ته پیسې ورکوي، خو د حقانی په قول په عین وخت کې اردوغان د ترکانو عنعنوي نشنلیزم ته هم وده ورکوي. ضیاءالحق به پوځي فرمانونه جاری کول، خو اردوغان د هغه برخلاف دا کار په قانوني چوکاټ کې د پارلمان له لارې کوي. اردوغان د اسلامي ارزښتونو او ملتپالنې د مفکورو ترمنځ اختلاط سوچ او نظر له ضیاءالحق نه اخیستی. د اردوغان په مشرۍ چې ترکیه د سوریې د کورنۍ جنګ په اړه کومه پالیسي غوره کړې، تر زیاته حده پورې د افغانستان د جنگ په باب د پاکستان د پوځي مشرانو د اوږدې مودې پالیسۍ ته ورته ښکاري. په داسې حال کې چې د سوریې له رژیم سره ترکیه سخت مخالفت لري، د او د داعش په استثنای د سوریې د رژیم د مخالفو اسلامي ډلو سره نږدې اړیکې ساتلې دي، په عین وخت کې د خپل هیواد د ملي ګټو د خوندي کولو په خاطر د ترکیې د کوردي ډلو په خلاف چې متحده ایالات تر شا ولاړ دي، څو ځلې پوځي عملیات سرته رسولې دي، او دا په خپل ذات کې د واشنگټن لپاره یو غټ چیلنج دی. باید چې اردوغان په دې آګاه کړي چې په سوریه کې به د امریکا له ګټو سره په ټکر کې واقع کېدل د هغه لپاره سخت عواقب له ځان سره ولري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
او اوس پام وکړئ دې رپورت ته. د امریکا د متحده ایالاتو نظامی پلان جوړونکو د مسکو ادعاو ته اهمیت نه دی ورکړی چې وایي نوی ستراتیژیکي اټومي وسلې د نړۍ په هر ځای کې هدف وشتلی سي. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د روسیې د انتخاباتو څخه مخکې په وینا کې د خپل پوځ د نوي قابلیت په باره کې باټې ووهلې، مګر د امریکا نظامی چارواکو د پوتین ادعاوې بابېزه وګڼلې. د امریکا ژغ خبریال جیف سلیدن په دې باره کې له پنټاګان څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
دا د لفاظه یوه نمونه ده چې امریکایي ماموران وایي ټولو ته معلومه شوې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تېرستنه کوي چې وایي د داسې نوو اتومي وسلو جبهخانې لري چې معلومېدی نه شي. د سپین ماڼۍ نطاقه سارا مکابي سنډرز حیرانه شوې نه وه او دا وایي
President Putin has confirmed what the United States government has known all along, which Russia has denied.
جمهور رئیس پوتین هغه څه تایید کړل چې د امریکا حکومت ته معلوم و. روسیې ورنه انکار کاوه چې روسیې لس کاله د وسلو داسې سیستمونه جوړول چې د خپل تړون د مسؤلیتونو نه مستقیمه سرغړونه ده. پوتین د نوو وسلو ادعا کوي چې کروز توغندی اتمی سرګلولې لري، هایپر سونیک توغندی چې له اندراهی سلسله لري او د امریکا د توغندیو د دفاعي سیستم د تیرستنې قابلیت لري. مګر پنټاګان د اتمی وسلو په خپله وروستۍ کره کتنه کې د دغو وسلو لږ تر لږه دوو ډولونو ته اشاره کوي چې یوې هایپر سونیک موټر او بل ټورپیډو ده چې په اتومي وسلو سنبال دي. د پنټاګان نطاقه دانا وایټ وای
We've been watching Russia for a long time. We're not surprised. The American people should rest assured that we are fully prepared.
موږ له پخوانه روسیا څارو او موږ حیران شوي نه یو. د امریکا ولس باید ډاډه وي چې موږ په بشپړ توګه چمتو یو. د پوځ مشر څارونکی سمتاک د سکایپ لاری اوای
ټیکنیکلی آی ډونټ بیلیو دی آر ریل گیم چینجرز.
زه په ټیکنیکی لحاظ نه فکر نه کوم چې دوی واقعا لوبه بدلوونکي دي. سم تاک نه بیا وای
I think it's definitely effective to the degree that people are looking at Russia as a potential threat again.
زه فکر کوم دوی تاثیر لرلی شي. د زیتوی دا په قطعي ډول تر یو حده پورې تاثیر لري چې خلک روسیا ته بیا د یو بالقوه ګواښ په سترګه ګوري. د امریکا د دفاعي او استخباراتي چارو ماموران وایي دغه نظر چې په نړیواله صحنه باندې روسیې ته باید د لوی قدرت په سترګه وکتلی شي په یوکراین او سوریه کې د پوتین د مداخلې لپاره یو مهم هدف دی. او پوتین د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې په دې ټینګار وکړ او وایي
In Moscow. All that you wanted to impede with your policies has already happened. You have failed to contain Russia.
او ټول هغه څه چې تاسو غوښتل په خپل پالیسي سره مخه ونیسئ لا په خوا واقع شوی دی. تاسو د روسیې په مخنیولو کې ناکام شول. لبل خو د شمالي اتلانتیک تړون د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د روسیې د جمهور رئیس خبرداري ورته د منلو وړ نه دی. د ناټو نطاق وانه الان جسکو په یوې اعلامې کې ویلي چې موږ نوې سړه جګړه او تسلیحاتي سیالي نه غواړو. د میرمن لان جسکو څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې خپرې شوې چې د روسیې جمهور رئیس خبرداری ورکړ چې د ماسکو پر کوم متحد اتومي برید به په روسیې برید وګڼلی شي او هغه ته به سمدستي ځواب ورکړي. د ښاغلي پوتین د څرګندولو په غبرګون کې د ناټو نطاق دا هم وویلي چې د ناټو د متحدینو د هدف نیولو په هکله د ماسکو ګواښ د منلو وړ نه دی او برعکس نتیجې به ولري. په اوس وخت کې لږ تر لږه اته هیوادونه اتومي وسلې لري چې پکې امریکا، روسیا، چین، برطانیا، فرانسه، هند، پاکستان او شمالي کوریا شامل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بي طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ. ایټالویان د یکشنبې د ورځې یعنې د مارچ په څلورمه په عمومي انتخاباتو کې برخه اخلي. کتونکي وایي چې د نتایجو په اړه یې پیشبیني کول ګران دي. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې هغه هیواد ته د بې شمېره مهاجرینو د ورتللو له امله نارضایتي زیاته سوې ده او د هغو ګوندونو نفوذ د زیاتېدو په حال کې دی چې د هیواد له مروج اصولو سره یې تضاد درلود. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبريالي پر رپورت کې ووري.
مهاجرین د ایتالیا د انتخاباتي کمپاین یو مهمه موضوع ګرځیدلې ده. مخ په زیاتیدونکې نژادي کړکیچونه د هغو مباحثو غوره ټکی و چې د یک شمې د ورځې د ټاکنو د مخه شوې دي. په تیرو 15 کلونو کې هغه هیواد ته د 600 نه زیات مهاجر رسیدلی دي. د دې بحران په برخه کې د حکومتي اقدام په اړه د خلکو ترمنځ نارضایتي هم زیاته شوې ده. د لیک په ګډون د ښي اړخ ګوندونو په ډله ایزه توګه د مهاجرینو د ایستلو پلوي کړې ده چې د مهاجرینو اندېښنې راپارولې دي. د ګانا هیواد وګړی محمد تجاوی ویره لري چې ښایي هغه هیواد ته ستون شي چې د هغه لپاره هیڅ ګټه نه لري. له ټاکنو وروسته به موږ خپل هیواد ته ولیږي، نو موږ د ایټالیا د حکومت څخه مرسته غواړو. تیره میاشت د مصراتا په ښار کې د نایجیریا د مهاجرینو لخوا په وحشتناک ډول یوه ایټالوي ښځه ووژل شوه، او د هغې ټوټه ټوټه کولو د ایټالیا په افریقایي ټولنه کې د خپل راتلونکي په اړه خورا اندېښنه پیدا کړه. الفا نظری یو نایجیریایي فلم جوړونکی دی چې د ډیرو کلونو راهیسې په ایټالیا کې اوسیږي. هغه امریکا غږ ته داسې وویل: د بهرنیانو ټولنه په تیره بیا افریقایان هر ورځ په دې هیله دي چې یو افریقایي به په دې موده کې په ایټالیا کې یو څه ونکي او یو جرم ونکي. نزی په دې نظر دی چې د ایټالویانو ترمنځ د ویرې احساس په زیاتېدو دی. دغه احساس هغه سیاسي د بقا تقوی کوي چې له نورو ستونزو څخه د پام اړولو لپاره د مهاجرینو د ستونزو څخه ګټه اخلي. هغه وایي چې ایټالویان د کارونو د نشټوالي او اقتصاد په څیر د پام وړ ستونزو پر ځای د راغلو مهاجرینو پر شمیر تمرکز کوي. دغه فلم جوړونکی زیاتوي چې هیڅ کله یې د یو تورپوستي په حیث خپل ځان دومره ناامنه احساس نه وکړی.
You really have the feeling that yeah you have to watch your back while you move the streets of Italy today.
کله چې موږ د ایتالیا په لار او کوڅو کې ګرځو نو باید شاته وګورو. ځین وختونه زه هغه محفلونو ته هم نظم چې کور ته راتګ په شپه کې وي. زه یوازې يم او په ایتالیا کې مې له شلو نه د زیاتو کلونو د وسیدو په جریان کې داسې یو حالت نه ولیدلی. د ایتالیا په خوانی صدر اعظم سلیویو برلسکونی چې په ټاکنو کې ځان کاندیدولې نشي د یو پاچا جوړونکې د چری په توګه راڅرګند شوی دی، او د لیک ګوند د ایتالیا د ورونو له ملتپال ګوند سره یې د خپل ګوند فورزا ایتالیا یو متحده جبهه جوړه کړې ده. برلسکونی په ورستیو کې ویلي دي چې په ایتالیا کې بی اسناد ټول مهاجر د جرمونو کولو ته آماده دي، او په دې ډول یو ټولنیز بم جوړ کړی دی چې نږدې دی وچوي به. ان روبیشو یو امریکایی چې له یو ایتالوي سره واده کړی دی او د 40 کلونو راهیسې د ایتالیا د اومبیریا په سیمه کې اوسېدلی ده، وایي ایتالویان په ټول هیواد کې احساس کوي د هغو بهرنیانو راتګ هیڅ مثبت اړخ نه لري چې د لا ښه ژوند په لټه کې هغه هیواد ته ځي. یو داسې احساس موجود دی چې ګنې هغوی دلته راځي، زمونږ کارونه نیسي، د نشه یي توکو کاروبار کوي، هغوی ایتالویانو ته یو ګواښ پېښوي. هغه وایي د ایټالیا وضعیت داسې دی چې په امریکا کې د ډاکا یا د آرزو لرونکو په اړه موجود دی. آرزو لرونکي هغه کسان دي چې په ماشومتوب کې امریکا ته راغلي دي او قانوني اسناد نه لري. د ځینې مودې راهیسې په ایټالیا کې د ناوړه مدیریت او اداري فساد په اړه ځینې مشروع اندېښنې موجود دي. په دې برسیره نور اروپایي هیوادونه له ایټالیا سره د مهاجرینو په ویشلو کې پاتې راغلي دي چې دغه ټاکنو د مخه د اروپا ضد احساسات یې راپارولي دي. کتون کې وای په داسې حال کې چې یو سیاسي پیوستون وجود نه لري، د دې احتمال زیات دی چې د یک شنبه تر ټاکنو وروسته په پارلمان کې یو منسجم اکثریت رامنځته نشي چې دا به یو موقت حکومت ته لاره هواره کړي او په ایتالیا کې به بې ثباتي رامنځته کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي د بوکو حرام د تروریستي ډلې یاغیانو د نایجیریا په شمال ختیځ کې په یوه نظامی مرکز باندې حمله کړې ده چې د مرستو د رسولو کارکونکي او پولیس یې وژلي او ټپیان کړي دي. خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې دا راپورټ را لېږلی دی.
دغه اداره وایي د حملې په باره کې تحقیقات روان دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو دغه اداره زیاتوي تر اوسه پورې چې څه څرګند شوي دي هغه دا دی چې د بوکو حرام د تورستي ډلې ګڼ شمېر یاغیان په اتوماتو وسلو راکټ لنچرونو سنبال او لارۍ په ټوپکو باروي. د بورنو د ایالت د ران په سیمه کې په نظامي اډه برید کړی دی. د مهاجرو لپاره د بین المللي سازمان نتاق جو ایل ملمند نو وایي دی په دې پوهیږي چې په داخل کې د بې کوره شوو خلکو یو کیمپ په دغه سیمه کې پروت دی. ملمند د آی او ایم د کارکوونکو یادونه وکړه چې په دغه کیمپ کې کار کوي. وایي څلور عسکر، څلور ګرځنده پولیس او درې د بشري مرستو د رسولو کارکوونکي وژل شوي دي، درې نورې ټپیان دي او راپورټونه وایي یوې لا درکه ده. ملمند
I have a quote here from Mohammed Abdikar, who is the IOM Director of Operations and Emergencies, who said, "We are outraged and saddened at the killings of two of our colleagues in an attack by Boko Haram in northeast Nigeria last evening. Ibrahim Lawan and Yawi Emmanuel represented the best in us assisting displaced civilians. We will miss them."
زه د آی او ایم د عملیاتو او اضطراری حالاتو د مدیر محمد عبدکر له خولې دا خبره کوم چې وایي موږ د خپلو دوه همکارانو په وژلو په غوسه او خواشینی شوو چې تېر ماښام د نایجیریا په شمال لویدیځ کې بوکو حرام ورباندې حمله وکړله او وی وژل. ابراهیم لوان او یاوی ایمانویل د بې کوره شوو ملکیانو سره په مرسته کولو کې زموږ ښه استازیتوب کوو، موږ به دوی په یاد لرو. بوکو حرام د فبروري په 19 نیټه په بې هایایی سره د ښوونځي د څبان د سلو نجونو له تختولو نه وروسته دغه حمله وکړه. د نایجیریا د حکومت د هغه اعلان نه راپدې خوا چې دغه ډلې ته یې ماتې ورکړې ده. برسیره په نورو ډیرو پیښو بوکو حرام د دغه دوه واقعو مرتکب شوې ده. ملمن وایي د مرستو د رسولو کارکوونکي د خپل ورځني ژوند د یوې برخې په حیث د ډیرو خطرونو سره مخامخ کیږي. د څرګنده کړه چې د هفتې په سر کې د یونیسف یو کارکوونکی او 15 ښوونکي د افریقا په مرکزي جمهوریت کې نامعلومو کسانو ووژل. دی وایي آی او ایم په روان کال کې د انسانانو د تښتولو او د نورو خطرناکو پیښو سره مخامخ شوی دی، مګر په روان کال کې د لومړي ځل لپاره په نایجیریا کې د آی او ایم د کارکوونکو د وژل کېدو سره مخامخ کیږي چې بوکو حرام وژلی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي چې سوداګریزې شخړې د امریکا په ګټه دي. ښاغلی ترامپ همدارنګه امریکا ته د فولادو او المونیمو په واردولو ګمرکي تعرفې هم لوړې کړې دي. د رپورټ تفصیل د عاشق الله رحیم زوی څخه واوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ د فولادو او المونیانو په واردولو د ګمرکي تعرفو د لګولو په هکله د خپل پلان دفاع وکړه او ویل چې د تجارتي مناقشې نه به امریکا ګټه واخلي. ښاغلی ترامپ وویل کله چې یو هیواد د هر هغه هیواد سره چې سوداګریزي اړیکې لري په میلیاردونو ډالر بایري تجارتي جګړه ترې ښه ده. ښاغلی ترامپ د پنجشنبې په ورځ وویل چې په روانه اونۍ کې په وارداتي فولادو باندې 25% او په المونیمو 10% ګمرکي تعرفې وضع کوي. ښاغلی ترامپ د خصوصي شرکتونو سره په کتنه کې ژمنه وکړله چې د امریکا د فولادو او المونیمو ثانیه بیا رغوي. په دې غونډه کې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وویل چې د شمالي امریکا د آزادې سوداګرۍ یا نفتا موافقه او نړیوال تجارتي سازمان د امریکا لپاره بدې پایلې لري. په 2018 کال کې د امریکا متحده ایالاتو د خپلې اړتیا وړ 50% فولاد او المونیم د څلور هیوادونو کاناډا، جنوبي کوریا، مکسیکو او برازیل نه وارد کړي ول چې د دې جملې نه په دې موده کې یې د چین نه یوازې 2% فولاد وارد کړي دي. د ښاغلي ترامپ څرګندونو اندېښنې رامنځته کړي دي چې کېدای شي د امریکا د اوسني ادارې اقدام د تجارتي شخړو سبب شي او نور هیوادونو چې د امریکا سره تجارتي معاملې لري کېدای شي پر ضد اقدامات وکړي. د اروپا د اتحادیې د کمیسیون رئیس ژان کلود جونکر د ګمرکي تعرفو د وضع کولو په اړه د جمهور رئیس ترامپ څرګندونې غندلې دي او ټینګار یې کړی دی چې دا ډول اقدام د امریکا د داخلي تولیداتو د ساتنې په مقصد څرګنده مداخله ده. ښاغلی یونکر همدارنګه وویل که جمهور رئیس ترامپ د ګمرکي تعرفو وضع کول عملي کړي، اروپایي اتحاد به په ورته اقداماتو لاس پورې کړي.
دی اروپایشه کمیسیون است یتس گفوردرت. اس گیبت میرره وټو کنفورمه انسترومنته مټ دین من داروف ریاګیرن کان.
په دې ترڅ کې د کاناډا حکومت هم ویلي دی کامه ته هدالات پر فولادو او المونیمو محدودیتونه وزګي هغه هیواد به لازم اقدامات وکړي چې د کاناډا تجارتي ګټې او خپل کارګرانو ګټې تأمین کړي. له بلې خوا د امریکا د موټرو د تولید د شرکتونو انجمن ویلي دي چې که د ګمرکي تعرفو په اړه د جمهور رئیس ټرمپ پلان عملي شي، د موټرو بیې به په پام وړ اندازې لوړې شي. د سپینې ماڼۍ یوې ویاندې سارا هکبی سندرز هم ویلي دي چې د جمهور رئیس ټرمپ تصمیم د هیچا لپاره د تعجب وړ نه دی، ځکه ښاغلي ټرمپ د څو لسیزو راهیسې د خپل تجارتي پلان په اړه خبرې کړې دي. همداشان د امریکا د استازو د مجلس رئیس پال راین یو ویان ویلي دي چې ښاغلی راین هیله مند دی جمهور رئیس ټرمپ به د خپل پلان ناغوښتي عواقب وڅېړي او د پلي کېدو نه مخکې به نور انتخابونه هم په پام کې ونیسي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د شرابو یا الکولو استعمال د انسان روغتیا ته لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څنګه پېښولی سي؟ په دې باره کې ډاکټر رحیم هلال داسې وایي.
شراب دوه ډوله بد تاثیرات هم سره لري شي. یو هغه دي چې لنډمهاله دي چې په هغو کې ګنګسیت لړزه ده، اتفاق او دلبدي پیدا کېږي، د وجود حرارت د حرارت درجه ټیټېږي، د وینې فشار ټیټېږي، په کې تغیرات راځي، خلکو ته دا خلک ډېر بد معرفي کېږي، هغه کوم کسان چې دغه کبي شراب استعمالوي د څښلو په پار باندې په خبرو اترو کې د دوی ستونزه راځي، یا د حافظې خرابوالی ورسره رامنځته کېږي، همدارنګه د لنډ مهال لپاره د دوی په دید کې ستونزه راځي، پدیر کې خرابوالی رامنځته کېږي، همدارنګه له دې سره سره اوږدمهاله ستونزې هم لري چې طبي څېړنې ښودلې ده چې تر ټولو زیات بد تاثیرات دي هغه د مغزو په حجراتو باندې کوي. ځینې وخت حتی د مغزو د سرطاني حجرو په موضوع کې د تومرونو د رامنځته کېدلو سبب ګرځي. همدارنګه د کینسر باندې د وبکې په دیګر باندې ډېر زیات بد تاثیرات لري چې بالاخره د دیګر د سرطاني لامل کېدای شي. همدارنګه ځینې نورو ستونزې لري لکه د لوړ فشار منځته تلل چې په عین حال کې دغه ټول بد اوږدمهاله تاثیرات د انسان په وجود باندې بېلابېل تاثیرات لري.
ډاکټر صاحب، که یوه ښځه امیدواره وي او په دغه ناوړه عمل اخته وي، تاسې ودی ته څه وایاست چې د دوی په ماشوم به ناوړه تاثیر ولري؟
خبره خدا ده چې په ټوله کې دا د ټولنې د هر فرد لپاره په ځین تمام بدلی شي. په ځانګړي ډول باندې د مېرمنو لپاره ډېر زیات تاوان، ځکه دی چې مېرمنې راتلونکي ټولنې ته یو سالم انسان وړاندې کولی شي. هغه څه دي چې هغوی په چرسو څکولو باندې اخته وي یا په شرابو باندې اخته وي. خو خپله که د شرابو په اړه خبره وکړو، د شرابو د کیمیا له نظره د شرابو د مالیکولي وزن ډېر زیات کم دی. په دې توګه له یوې حجرې بلې حجرې ته په ډېر اسانۍ سره تګ کولی شي او تلل شي. یو ارګان په مېرمنو کې د پلاسینټا په نوم باندې د شراب په ډېر اسانۍ کولی شي د پلاسینټا له لارې ماشوم ته هم شي. پلاسینټا البته د دې دنده دا ده چې له مور ماشوم ته وینه او اکسیجن او غذایي مواد انتقال کړي. د شراب په ډېر اسانۍ سره کولی شي له همدغې لارې انتقال شي. همدارنګه چرسه هم همدا ډول له مور ماشوم ته انتقالېدای شي چې په راتلونکي کې د دې د ماشوم لپاره ډېرې بدې پایلې درلودلی شي. مثلا هغه میندې چې په شرابو یا د چرسو په څکولو باندې اخته دي، هغه په ډېره زیاته فیصدۍ سره به د هغو ماشومان کېدای شي ټولنې ته نیمګړې وړاندې شي. مثلا مایوب ماشوم به وزېږي، یا به بې وخته بې مودې ماشوم وزېږي، یا به داسې یو ماشوم وزېږي چې د هغو هغه ذهني وده به په لکه څنګه چې د روغ انسان دغسې به نه وي، ذهني ودې وروستوالی باندې به اخته ماشومان زېږوي. دا په ټولو کې هم د مور لپاره هم د ماشوم لپاره ډېر زیات ضررونه لرلی شي. زما توصیه دا ده هغه میندې چې هغوی اول خو په ټوله کې باید له دې شیانو استناد وشي، خصوصا هغه میندې چې هغوی په ګډه باندې ماشوم لري، بشریت ته وژغوري، د ماشوم په خطر باندې دوی له دغې بدې پدیدې خلاص واخلي، تر څو په راتلونکي کې ټولنې ته یو روغ او سالم انسان وړاندې کړي.
بله، قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ساس په خدمت کې یو خوست د تاریخ پرونی همکاران حاضر دي په لاند وخت کې بخپل خبرونه تاسو ته ووروي تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.